درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري. زه اسمت څاروانم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې د افغانستان او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د کانګرس یو مخکښ غړي د تحقیقاتو لپاره له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د نامناسب وتلو په اړه د ټولو مرکو د متن غوښتنه وکړه. د متحدو ایالاتونو د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل مکال پرون یک شنبه په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځو حقوقو پخوانیو او اوسنیو چارواکو د مرکو غوښتنه کړې چې له افغانستانه د بې بندوبسته وتلو په پروسه کې ښکیلو. ښاغلی مکال په خپل بیان کې ویلي دوی د روانو چیرونو په ترڅ کې د نتیجې ته رسیدلي چې پنځه تنه مهم معلومات لري چې له افغانستانه د بایدن د حکومت له ناورینه ډک وتل څرنګه او ولې د دیارلس امریکایي پوځیانو د وژل کېدو د اووه نورو د ټپي کېدو او په دغه هیواد کې چې د تروریستانو له لورې کنټرولیږي د څه باندې زرو امریکایي اتباعو او زرګونو افغان شریکانو د پاتې کېدو سبب شو. د ټینګار کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پنځه پخوانی او اوسنی چارواکي باید بې ځنډه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې سره خبرې وکړي. نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنجشنبې پورې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په وینا شاوخوا شپږ میلیونه له پنځو کلونو کشر ماشومان واکسین شي. د پولیو ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په وروستیو څو ورځو کې په ننګرهار کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په روان 2023 میلادي کال کې د پولیو لمړنۍ مثبتې پیښې دي چې یو په دې د ولایت په بټي کوټ او بل په کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای تیر 2023 کال یې په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د 390 سیستمونو په نصبولو او د څه باندې 6000 لمریزو آلو په ویشلو سره په دې هیواد کې 295000 کسانو ته د برېښنا انرژي برابره کړې ده. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې ویلې په دې برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سره له دې چې افغانستان د لسګونو زره میگا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، د اړتیا وړ ډېره برېښنا له بهره واردوي. له ترکیې څخه ترلاسه شوي راپورونه ښیي چې د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50% رایې نه دي پوره کړي او غالبا انتخابات دوهم پړاو ته وځي. خو د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال ګوندونه په انتخاباتو کې د بریې ادعاوې کوي. کمال قلیچدار اوغلو پرون ماښام اعلان وکړ تر څو چې ټولې رایې نوې شمېرل شوي تر سهاره به ویده نه شي. ښاغلی اردوغان هم د خپل سیال له لورې د رایو تر شمېرل کېدو وړاندې د بری اعلان د خلکو د رایو غصب وباله او د ټولو رایو تر شمېرل کېدو پورې د زغم غوښتنه وکړه. د جنوبی آسیا د تروریزم پورټل په نوم څیړنیز اداره وایي چې د روان میلادي کال په تیرو څلور نیمو میاشتو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 122 تنه وژل شوي دي. د دې ادارې پر اساس دا کسان چې 89 تنه پوځیان او 14 ملکیان دي په دریش پیته بریدونو کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو پرون یک شنبه رسنیو ته وویل چې په بلوچستان کې وسلوال بریدونه د دې لپاره زیات شوي چې حمله کوونکي د افغانستان له خاورې ور اوړي او له بریده وروسته بیرته افغانستان ته ځي. په بلوچستان کې وروستۍ امنیتي پیښه د شنبه په ورځ په مسلم باغ کې و چې په ترڅ کې وسلوالو حمله کوونکو د پاکستان لشتر لږه شپږ سرحدي ځواکونه ووشل. د پاکستان پوز وای چې په دې نشته کې چې نږدې 1.5 ساعت دوام وکړ شپږ وسلوال حمله کوونکي هم ووشل شول. د دې برید مسؤلیت د پاکستان د جهاد تحریک په نوم ډلې په غاړه واخیست. د ایران حکومت اته تنه د دې هیواد په جنوب کې د تیلو او غازو د تولید په یوه سیمه کې د کارګرانو د اعتصاب په رهبرۍ کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د بوشهر ولایت یو چارواکی د سپای پاسداران ځواکونو له خوا د دوغو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د بوشهر مرستیال والی اکبر پورات د یکشنبه په ورځ وویل د په خبره دوغو لیډرانو په جنوبی فارس کې د مجازي او حقیقي فضا لري د کارګرانو د اعتصاب د دوام لپاره فعالیت کوي. د پوینا دغه کسان د سپای پاستاران د استخباراتو او د اطلاعاتو وزارت لخوا په نخه او ونیول شول. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېچ زیات شوی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په منځګړتوب وشوه. شاغل میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزي کتنې وکړې. دا لیدنې کتنې داسې مهال وشوې چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اوښتو کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شول. د ترکیې د اپوزیسیون مشر او په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان استیسیال کمال قلشدار اوغلو نن دوشنبه وویل چې د دوهم پړاو انتخاباتو هرکلی کوي. داسې ښکاري چې په پرونیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50% رایې نه دي ګټلې او د ترکیې د قوانینو پر اساس په دې صورت کې باید د می په 28مه نیټه د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره شي. قلشدار اوغلو نن سهار وختي د خپل ګوند په مرکزی دفتر کې په یو تلویزیونی وینا کې وویل که ملت د بل پړاو انتخاباتو غوښتون کوي هرکلی کوي. په همدې حال کې د ترکیې د انتخاباتو د عالي شورا رئیس نن سهار وویل چې د سکم 2.5% شمیرل شویو رایو پر اساس اردوغان 9.9% او قلشدار اوغلو 4.9% رایې ګټلې دي. خو یو ساعت وروسته د ترکیې دولتي خبري آژانس انادولو راپور ورکړ چې په 1.5% شمیرل شویو رایو کې اردوغان 9.43% او سیالی قلشدار اوغلو 4.99% رایې خپلې کړې دي. له بلې خوا ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د ده د رایو شمیر به نور هم زیات شي. د چې په انقره کې د خپل ګوند عدالت او پرمختګ په مرکزی دفتر کې خپلو پلویانو ته خبرې کولې وویل اوس هم تر خپل نږدې سیال لږتر لږه 2.6 میلیونه رایې زیاتې لري. باور لري چې د ټولو رایو د شمیرلو په پای کې به دا توپیر نور هم ډیر شي. خو وروستي راپورونه ښیي چې د اردوغان د رایو فیصدي یو څه نوره هم کمه شوې ده. کتونکي وایي چې دا له 20 کلونو وروسته لومړی وار دی چې رجب طیب اردوغان له سختې ننګونې سره مخامخ کیږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
ملګری ملتونه وایي چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې اوبو ته د خلکو د لاسرسي ستونزه زیاته کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا پر خپلې ټویټر پاڼې ښلي چې هغه کورنۍ چې د اوبو له کمی سره مخامخ دي په وروستیو 2 کلونو کې شمیر زیات شوی دی. اوچا په افغانستان کې د اوبو د بحران د حل لپاره د سلګونو میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د اقلیم بدلون د سبب شوی چې په ټول افغانستان کې خلک د اوبو له کمی سره مخامخ شي. او چا ویلي د هغو کورنیو چې د اوبو له کمی سره مخامخ دي په 2021 کال کې شمیر 48% و چې په 2022 کال کې هغه 80% ته پورته شوی دی. او چا ویلي د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د اوبو او چټلو اوبو د بحران د حل لپاره څه باندې 4.9 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ځینو څېړنو له مخې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د تر ځمکې لاندې اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. په ځانګړې توګه لویو ښارونو کې چې د اوسیدونکو شمیر په وروستیو کلونو کې بېساری زیات شوی د تر ځمکې لاندې اوبه هم ډېرې ککړې شوې دي. د تر ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا لاملونه زیاتې خو د چارو پوهانې تر ټولو مهم د ځمکې تل ته د تشنابونو او صنعتي فابریکو د چټلو اوبو جذب او په ښارونو کې د یوه منظم کانالیزاسیون نشتوالی بولي. په افغانستان کې د روان بشری بحران یو لامل هم د اقلیم بدلون خوځل شوی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ تیرونی په یو ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشری بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه په نړۍ کې له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. د دې دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 121 هیوادونو ترمنځ 116 ځای لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې درې ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وښوده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده او یو لامل هم د اقلیم بدلون دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږکال په افغانستان کې له 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي یې هم د قحطۍ په درشل کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
د خبرونه په دوام کې نیمه نری پروګرام او درسي ساعت وړاندې کیږي.
نیما نړی
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنه.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رنا ده په خبره لزدا کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رنا نه ده چې د هر ورځې په تیریدلو سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو نجونه د خوندي او په هانتونو د بیا پرانیستلو په تمه شي بشماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوام ځل لپاره واک ته ورسېدل د واکمنۍ په پایل کې لښبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او د نجونو پر مخ خوندي وتړل. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د خځو پر کار له باندې سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د خځینه او پر مخ باندې کړی. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې پاکسره پانځیو کې د نجونو آزموینې وي. لز د کړې څخه د زده کوونکو او ماسلانو منه کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. ماسله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخصه وی وای چې ورستر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او لزداکړو څخه د لری پاتې کېدل لواجی خرابېږي.
تومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم زین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زغپل او د پانتون محصول يم ورستر بلې زیو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر سو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه بخلاص شي زه به وشم کولای پانتون تلار شم زه به درس ولې شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه برازي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. موږ دومره په درسونو کې غواړ شوي وو چې موږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلی یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلوده. مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي. په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشری حق راخلی سیاسی اړخ ته اړوي، دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلې ته چې وګوري دا هیڅ منطق نه مانی.
د مینې حسن زی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېد. نوموړي وایي چې په دې دومره باد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نراپدی خو چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي، او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو، کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي، او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن خپله خاوره خوشی کړي او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کړي او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو، او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس اثر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا گیمونه یا له خراب میدیانه وساتي، دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پوهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کوم کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد ضیاء الحق شمس وایي:
اغه کسان چې ډیر پویږي مسله باندې سر خلاصي هغه ډیر زوريږي دقیقا یو ډول کړهو اورانز شته دی چې هغه د انسان د آگاهی په اندازه دی هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څنګه شي کړی هغه عمر ډیر کړیږي یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپیریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي واقعي وي ولري یو څه پیخه کې موجود وي بل ډول اما غواړي بل ډول پوهیږي په بل رقم هغه څه باندې چې پوهیږي او غواړي هغه نشي درلودلی د هغې په ضد باندې واقعي وي دا طبعا کړاو بیخي ډېره وي او ژوند له رنځه ډکوي که زده کړې ونه سي زده کړو سیستم جوړ نه سي طبیعتا خو بېسوادي لوړیږي د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځته راځي هغه په ټولنه کې دوام کوي او په فردي لحاظ هم د کورنیو غړي څوک چې په زده کړه بلد وو علاقه یې درلوده هغوی بېرته پاتې کیږي نرمه کیږي رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان هغه که ښځینه وي یا هم نارینه حق دی د لیک لواست له بشمیره ګټو سره یو ګټه دا ده چې میرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې لزده کړو څخه د ښځو لري پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي
ځکه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي بیا دا په دې معنی چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیری امکان نه لري وګړي یا انسانان د یو نظام اساس دی دی دولت اساس دی و ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي هغه د خلکو په واسطه باندې کوي نو د خلکو یو د اساسي او ډیر مهم حقوق له جملې نه د زده کړې حق ده زده کړه دا چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي یو انسان په مختلفو اړخونو کې کاغه سیاسي که حقوقي که اقتصادي یو یا هم ټولنیزي په دا ټولو اړخونو کې په دا ټولو څانګو کې د وده او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې دی که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عمل کیږي دا نن سبا ثابته ده بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خوشینون کې ده نه یوازې دا چې خزینو لپاره باید زمينه مساعده شي بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډیر جدي پاملرنه وشي کنه نو شته نظام خاص هم مشروعیت نه لري نو کدی غواړي چې په ټوله نه کې ورورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړي شي چې پر اتلونکو کې په نړیواله کچه وپیژندل شي او خلکو ته درناوی وکړي دوی تصامیم ته نو دوی باید د وګړو اساسي حقوق ته خاصه پاملرنه وکړي او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې د منګه د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنی چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او په صغر دی ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغ سره چې نه پوهیږي برابر نه دي د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې د نس زده کړې کړي په دی اړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه او دواړو باندې فرض ده هر هغه مسلمان چې هغه قران مني الله مني د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني په دوزخ او جنت باندې ایمان لري نو هغه ته پکاره چې هغه دومره علم ترلاسه کړي دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. نو هرره رضی الله تعالی په باره کې راځي چې ورس اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي، منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی علیہ السلام وفات شو، د نبی علیہ السلام د وفات نه پس دا بازار ته راغی اعلان وکړي چې نبی علیہ السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیہ وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې هم څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ وایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټوازی چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچی زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیل پانتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې د خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمه سره مې مرکه کړې، نوموړي په پایل کې وایي
تاسو پوهیږئ چې یو عالم ویلی و چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړي یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بې سواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلې، خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه یې ویلې. خو که چیرې یوه مور باسواده شي، په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بې سواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلې ده، هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رزو وسنی حالت ته د دې څه لپاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتندوی په کور کې نه ولسولي، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زمون په ټوله لکه د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمي داسې پریکړه کړې چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل، په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپل ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو، او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې، او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې چې لرلې، هغه هدف ته تقریبا رسېدلی وو. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم لایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص د زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ لایلې شو، ناتوانه شو، او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس ویل ویل خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغه پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کیږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي، پانتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کیدلی سي؟
په هیڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله د موږ د کورونا له خاطر ضایع شو، دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو، موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې، تاسو خپل ښوونځی لوستی، بیا پوهنتون لوستی، بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و، ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپل عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپیریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده، خو افغاني ټولنه هم لرو. که وایي چې غیرتي ده، خو غیرتي ټولنه هم لرو. که وایي اسلامي ده، خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپیریال چې سم نه دی، زه په دې واقعیا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی. یعنی زموږ پلرونه، هغه نیکونه، هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپیریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلی اصلا ورنه بده خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي؟ تاسو څه اتس وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو، خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجې ګو، آیا دوی خپله مور خور کوم ډاکټر ته بیایي، چا ته یې بیایي؟ دا خو دوی متاجیږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخت وکړي، بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی.
اکثره نجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو، څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې و، پوهنتون کې و، یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري؟ له خپلو لوڼو سره، خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسی کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم په تخریب کې ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي ډرټلې دي یعنی دا نه اجازه چې او پلارم خپل لور تخریب کې دوی د کلک ملاتړ وي زموږ مینه هم چې دا فشارونه به لمنځه لاړ شي ډېر زر
روسي پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پانتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده خواهش ورنه کوم یل ورنه کوم یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پریږدئ چې هغوی درس ووایي پریږدئ چې هغه خود کفا شي تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي زموږ لوڼې درس ونه وایي دا وطن هیڅ وخت نه جوړیږي دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي هغه استاد خو باید جوړه شي نو موږ هغه شرایطو ته نه رسېدلي
قدر من دوستان کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل دینجونو پاک لای په اول حکم کې لښبګم ټولګي څخه د پورت از د کوونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړې خځې له کار څخه منع شوې د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه حجاب اجباري شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګید په وروستي حکم کې په انتونونو ته دینجونو تک هم تربل امر پوري وزندید چې د کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ تر دې هدا چې وست دي په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټول خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پاتره سوو د خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00024 22 14 48 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
اے وایم کور دې لګلې ډاکټر عاشق الله خان لکه چې دوی مات مصیبت نه تر پوزې رسیدلې
یاره چنار ګل سزر ته وایم پر اختیار چې مصیبت نه مې اور اغیسته نه پوهېږم چې څه ور سره وکم
درنو ورې دونکو دا چې مات مصیبت عاشق الله لپاره څه ګلان کړلې د هیلوړانګي رادیو ډراما کې د آزادۍ رادیو له څپو مې راوي
د هیلوړانګ رادیو ډراما د آزادۍ رادیو په لاندو څپو 29 او 25 مترو چهارشنبه د سهار له 10 نیمو تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر درسي ساعت ته خراغلاست نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو د دې خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازده رادیو اوري د لسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم په تیر درسي ساعت کې خونکي د عناصرو د درس په دوام مخته د عنصرونو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست نن خونکي مخته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی په دوام به دا ولولو چې اټومي شوا څه ته ویل کیږي
د عنصرونو خواص او په دوري جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو پلمړی پیل کې ایزوټوپ ایزوبار ایزوټون او ایزومیر پیژنو ایزوټوپ وای کچیر په عنصر کې د پروتونونو شمیر مساوي او نیوټرونونو فرق لري دا یو عنصر نه یو ډول د ایزوټوپ په نام سره یادېږي لکه د اکسیجن هایدروجن او سوډیم په عناصر کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمیر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو ډول سره فرق لري همدارنګ ایزوبار دی وکچې لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري لکه په دې مثالونو کې د جست نیکلو هوا هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري د یو د بل ایزوتون په نامه سره یادي لکه د کلسیم پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وایي که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي یعنې یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژیکي سویه ولري داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متنوع بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو د هغې له پټولې کې لومړی اټومي شعا وایي چې اټومي شعا د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی چې اټومي شعا چې د پورت څخه شاته خواته یې زیاتېږي همدارنګه د چپې څخه راستي خواته اټومي شعا یې بیا کمی په عناصرو کې عینی شوا تناوب وایي چې عینی شوا د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی چې عینی شوا هم د پورسک شتې خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. اینایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي دا د اینایزیشن انرژي څخه عبارت ده. اینایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې اینایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. د الکترون د غشتولو انرژي د پورسک شتې خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترونونو د جذب میل چې دی د پورسک شتې خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وای دا ناسرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو د پورت څخه شته خواته کمیږي همدارنګه تحمضي ځانګړتیاو د چپې څخه راستي خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو ته نوب دي چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورت سکشت خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاو د چپې څخه راستي خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې د سربیر داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي چې دا هم د پورت څخه شتې خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستي خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتېږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته سکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاو یې د چپې څخه راستي خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترون الکتروپوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورته سکشتې خواته د الکترون ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستي خواته د الکترون ورکولو میل کمیږي. انتقالي فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزاتي چې د دوري جدول عنصرونه د هغه د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترون په واسطه د تکیدو په بهیر کې دي چې د دوه موتره اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپږ عنصرونه دي چې د څلوېش عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغه د ډي فریسوي او اتمش نورې چې د جدول په ښکتنۍ برخه کې شتون لري د هغه اف فریسوي د الکترون په واسطه د تکیدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی به راته دا ووایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو، غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاونډز شې دي. وایي د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وایي دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلي کېدو او ویشېدو لوړه درجه لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتایج کېږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دی، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسولي جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیډستیک الویکان یعنی الکلیز، همدارنګه مالګې یعنی سالټس دي. اکسایډونه وایي، اکسایډونه وایي دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کیني خواته اکسیدیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول شی خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید، همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید، همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کمی د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نومې شودنه په لاسي ډول د لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پرومی ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني، لکه د کاپر 1 اکساید دی، کاپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولی طریقه باندې نومې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتینی کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګه ډای فاسفور پینتا اکساید مثالونه کې. د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګې نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر چې مالګې نه جوړوي ډیر کم دی، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي: یو تیزابي دی، کلوي دی، امفو تری او پلاندی دوه سره اوسه معرفت پیژنو. اول کلوی اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوی اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکسایډ سره مالګ جوړوي. مثال په توګه د اوسپنی اکسایډ د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بل بیا دا ډول اکسایډ د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي، همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مال کو اوبو جوړوي. مثال په توګه د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبو جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنی تعامل دي، تاسو نور مثالونه دي. د تیزاب اکسایډونو سره مال، د تیزاب اکسایډونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینتا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګې جوړوي، چې مثالونه یې په لاندې ډول سره ذکر شوي دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خپاره شوي دي وینو یې. همدارنګه مولي اکسایډ غیر فلزات او اکسیجن ته تعامل څخه لاخ سره زیولاندي خواص لري، بو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي، همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مال کې اوبه جوړوي، لکه په مثالونو لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایډونو سره مال کې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مال کې جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي مال کې اوبه جوړوي. د مور اکسایډون د کلوي سره تعامل کوي او مال کې اوبه جوړوي، د تیزاب اکسایډونو سره تعامل کوي مال کې جوړوي. چې د ټولو ماتلو کې دا د ذکر سوي دي، همدارنګ د کلوي د اکسایډونو سره تعامل کوي او د مال کې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایډونو استحصال او چې اکسایډونه څنګه لاسته راځي، په عمومي ډول سره اکسایډونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله چې د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن ډای اکسایډ سره تعامل وکړي، کاربن ډای اکسایډ چې لاسته راځي دا څخه د اکسایډون استعمال د کاربون له تجزیه څخه لاسته راځي. کاربون تجزیه کې کاربون د دې کلسیم مونوکساید همدارن کاربون ډای اکسایډ لاسته راځي. د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستل یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارن د نایتریټ له تجزیه څخه هم شي اکسایډونه لاسته راځي. دوه بیا وايي د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایډونه لاسته راځي، د لوړ علی اکسایډونو له تجزیه څخه لاسته راځي، همدار د ټیک اکسیډیشن نمبر لرونکو اکسایډونو څخه هم اوبه لاسته راځي. اوس اکسایډونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري، اومیدول اکسایډونه استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي، لکه د تیزاب د تولید لپاره موږ اکسایډونه څخه کار اخلو، د کلوي د تولید لپاره، همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډونه څخه کار اخلو. په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي، مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی همدارنګه او زید افونی په ډول استفاده کیږي.
اون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل، او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګ جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیال ولو. نن بخون کا اراده د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. ان ایچ 2 یو وظیفوي ګروپ دی، یعنی کچیر ان ایچ 2 بخشي کې وو د هغه د امنه چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوه درجه او درې درجه لرونکي مرکبات او ډولونه لرلای شي. د امائن په ګروپ کې چې دي، یا به یو درجه امائن وي، یا به دوه درجه امائن وي، او یا به درې درجه امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلي، هغه پر اتلنک سلایډو کې ان شاء الله درته وایم. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې د ټولو قوي درې درجه امائن دي، چې هغه چی شي دي ان شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډری امائن بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته دوه درجه سیکنډری دي، دغه پسې پرایمری دي، او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ترشری امائن سو یا درې درجه، تر هغه پسې کمزور یې سیکنډری سو، بیا پسې پرایمری سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیوپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی شئ چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایي زده، یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښي کې دي، او په پای کې یې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښي کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې سی ایچ 3 دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل ان ایچ 2 چورته وایي، میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیوپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي. هغه کې اول الفبا توري کې ای ده، بیا ایم دی، نو اول ایتالیکو، بیا میتالیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شي دی؟ امائن دی. دریم بیا پینایل امائن دی. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باؼنډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کیږي، بیا پینایل ورته ویل کیږي. پینایل امائن معنا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای شوی دی، دا ته پینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي، بیا چې جوړي آر این ایچ تھری، یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي؟ بغل ته یې کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څه مال جوړیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي، میتایل امونیم کلوراید جوړي، کې بیا بیس تر واچوي، بیا میتایل امونیا، بیا اوبه جوړي، او بیا سوډیم کلوراید، مکمل پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل، تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید، دا ګر چې سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه امائن کلوراید جوړیږي، بیا کلکلیور واچوي، بیا ټول مکمل سره جلا کیږي، میتایل امائن جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی. خو په خلاصه کې څه شویل کیږي؟ کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امائن، دوه درجه امائن، او درې درجه امائن هغه به اوس وایي. یو درجه امائن که چیرې یو این وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي، نو مړي امائن ته یو درجه امائن ویل کیږي. یو این وي، دوه هایدروجن وي، یو ریډیکل ګروپ، یو این، دوه هایدروجن، یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری، سی ټو ایچ فایو، سی تھری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ، ټوله ګروپونه پکښې راکللی سي، هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره، دا پرایمري امائن دی، ولې؟ یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی، نور دواړه د یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دي. دغه این چې دی یا دغه امائن ګروپ چې دی پرایمري دی، دا نور ته نه ځو، دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشري. موږ څه شو وایي؟ پرایمري. پرایمري څه معنی؟ این دی، شاوخوا ایچونه دي، او یو بغل ته سی ده، نو دا پرایمري شو. بیا دو درجه امائن یا دوه درجه یې امائن چورته وایي، هغه بیا څه شي دي؟ که چیرې یو این وي، پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه ریډیکل ګروپونه وي، نو مړي امائن ته بیا دوه درجه امائن ویل کیږي. یو این وي، دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه امائن چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري امائن ورته وایي. په مثال کې وګوري، این دی، دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي. دا خواته موږ نه ګورو، د دغه این بغل ته چار شي نوشته یي، هغه د دغه این کیاس کوي. نو د دغه این اوس کیاس پر څه شي دی؟ پر یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده، دا یې دوه درجه امائن. چې نن موږ ویلي چې یو این وي، یو بغل ته ایچ وي، دوه بغل ته ریډیکل ګروپونه وي، چې ته دو درجه امائن ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه امائن دي، که چیرې یو این وي، پر اطراف یې درې ریډیکل ګروپونه وي، نو مړي امائن ته درې درجه امائن ویل کیږي. یو این، درې طرف ریډیکل، آر ون، آر ټو، آر تھری، دا بیا درې درجه یې یا ټرشری امائن ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه دي، دغه این چې دی دوه درجه دي، دغه این چې دی یو درجه دي. دی درې درجه څنګه دي؟ یوه سی دلته ورسره مشتی ده، یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری امائن بلل کیږي. ځینې مهم امائنونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي، هغه میتایل امائن دي چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل امائن کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي، دا هم یو ډول مشهور امائنونه دي چې دا به چیر کاریږي، په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي، نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي.
په ولسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګي ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سرسره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونی مو خدای مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.